السلام علیکم ستړي مشي
Oh, I'm not thinking about concession speech or acceptance speech yet.
What I'm hearing is that there's overwhelming turnout.
د ازادي رادیو د نن ورځې اکثر پروګرامونه د امریکا ولسمشري ټاکنو ته ځانګړي دي. خراغلی زه صفی الله ستانگزایم د سید قادر جلالوف تخنیکي همکاري د ازادي رادیو د نن چهارشنبه دغه خبری پروگرام وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دغه پروگرام هم دارنګ تر دغه پروگرام وروسته په خبری مجلو کې بعد امریکا ولسمشري ټاکنو په اړه باندې تازه جزئیات تاسو ته درکو. دا چې هلته په ځینو ایالتونو کې د شپې تر ناوخته د رای ورکولو بهیر روان دی او په ځینو نورو کې بیا رای شمیرل پیل شوي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته چې صالح محمد صالحی وایي.
دفاع وزارت په کندهار کې د شلو وسلو د وژل کېدو خبر ورکړ. د خوست لپاره نوی والی معرفي سو. د پاکستان یو سرتیری په یوه حمله کې وژل شوی. سلامونه او سهار په خیر. د افغانستان دفاع وزارت د کندهار پر ارغنداب ولسوالۍ په یوه وروستۍ هوایي حمله کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼې کې ویلي دغه بمباري پرون غرمه پر هغو طالبانو کړې چې په دې ولسوالۍ کې د نویو حملو لپاره سره راټول سوي وو. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د سختو نښتو شاهده ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون د جراحي څنګ مسول ډاکټر قدرت الله حکیمی پرون ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه د ارغنداب له جګړو په لږګونو ټپیان او مړی وروړل سوي.
در مجموع 222 زخمی و 25 کشته در بخش جراحی شفاخانه میرویس ثبت شده و این روند ادامه دارد.
پر ارغنداب کې د وروستیو جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه سوي دي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکي وایي پر کاري اعتصاب یې څه باندې یوه میاشت اوښتې خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکول سوي. د نورستان د دواب ولسوالۍ روغتیایي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق ازادي راډیو ته ویل چې 15 میاشتې کېږي ورته معاشونه نه دي ورکول سوي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې د پیل کړي کاري اعتصاب نږدې 40 ورځې پوره کېږي خو لا هم دغه ستونزه نه ده هواره سوې. د روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله طریقي ازادي راډیو ته ویل چې وزارت په نورستان کې ډاکټرانو ته د ماشونو د ورکولو او د کاري اعتصاب د پای ته رسولو مسله له ارګ سره شریکه کړي.
روغتیا وزارت اړوند ریاست جمهوری ریاست ته مکتوب لیږلی ده چې یا د موسسان نشي کولی چې دغه منیج کې ادارې کې نو په همدې اساس باندې مونږ جمهوری ریاست هدایت ته منتظر یو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو د کاري اعتصاب له کبله د دې ولایت اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو به برخې سوي او له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. جنرال محمد کټوازی د خوست د نوی والی په توګه وټاکل سو. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه ادارې په وړاندیز او د جمهوریت ریاست د حکم لمخې تورن جنرال محمد کټوازی د خپل نظامی رتبه په ساتلو د صدیق پاتمان پر ځای د خوست د نوی والی په توګه ټاکل شوی. جنرال کټوازی د 209 شاهین قول اردو د قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. درې کاله مخکې پر دې قومندانۍ چې مقر یې د بلخ په دادی ولسوالۍ کې دی د وسلولو طالبانو د برید په او یوې پوځي محکمې د څو نورو جګپوړو افسرانو ترڅنګ په یوه کال تنفیزي بند دای محکوم کړی وو. په دغه برید کې شاوخوا 115 سرتیري وژل سوي او لږ پیتو زیات نور ټپیان سوي وو. پاکستان وی لکرش ها خوا د افغانستان له خوا د سختریزو وسلولو په دزو د پاکستان د سرحدي ملیشو یو غړی وژل سوی او دوه نور ټپین سی بی دي. د پاکستان پاوز پرون سیشن به په یو خبر پانه کې دا یو تروریستي برید بللی او ویلي دي چې د بلوچستان ایالت په منځکی سیمه کې یو سرحدي پوسټه یې په نشه کړی و. په خبر پانه کې ویل سوی چې پاکستان په منظم ډول دغه موضوع د افغانستان له چارواکو سره شریکه کړي او د دوی د پولی په خوا کې یو غیزناک سرحدي میکانیزم د دې لپاره مهم دی چې له پولی هاخوا د ترهګریزو بریدونو مخه ونیول سي. د افغانستان د حکومت چارواکو د پاکستان د پوز د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ایران مشر آیت الله علي خامنهي وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به د واشنگتن په وړاندې د تهران دریز بدل نه کړي. خامنهي دغه څرګندونې پرون سیشن به په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د یو 40مې کلیزې په مناسبت په یوه ټلویزیوني وینا کې وکړه.
ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما
په موږ پورې بهیت اړونه لري، یعنی زموږ پر سیاست بهیت ډول اغیز نه کوي. زموږ سیاست سنجول شوی او مشخص دی او د افرادو عدلون بدلون پر تاثیر نه لري.
په ایران کې د امریکا سفارت د رژیم د ملاتړو اشغال او امریکایي ډیپلوماټان د 440 ورځو لپاره برمته سیو. دغه پیښه د دې سبب شوه چې واشنگټن له تهران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. ایرانی چارواکو سږ کال د کورونا خبرې سوي او بالا کبله د امریکا د سفارت د اشغال په مناسبت منظمي غونډې لغوه کړې دي. او د ترکمنستان چارواکي چې منځنۍ آسیا یوازنی هیواد دی چې په رسمي توګه د کورونا د هیڅ یوې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکولې، په دغه هیواد کې دننه پر سفر بندیز ولګاوه. لیش قباته د ازادي راډیو د خبرلانو د راپور له مخې دغه بندیز به د جنوري د میاشتې تر لومړۍ نیټې پر ځای وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد د څو لویو ښارونو د هوا حالت په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې اټکل شوی: کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21.0، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21.5، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.6، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.3، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.0.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. ته ازادي راډیو په دغه خبری پروگرام کې اوري چې په امریکا متحده ایالاتونو کې لا هم ټاکنې روانې دي. د امریکا د ولسمشر ټاکنو کاندیدانو ولسمشر ډونالد ترامپ او جو بایدن څه ویلي؟
Winning is easy.
بریا آسانه ده. بایلل هیڅ کله آسانه نه دي.
هغه
څه چې روان دي زموږ د ملاتړ د پیاوړتیا څرګندونه کوي. او به ګورو څه کیږي.
د امریکا ټاکنې د افغانستان پر وضعیت په تیره بیا د سولې په پروسې څه اغیز کوي؟ په امریکا کې د یو څیړنیز بنسټ مشر هاشم وحدتیار وایي
که ټاکنې ډونالد ترامپ وګټي نو د سولې بهیر کیدای شي چې ادامه پیدا کړي، خو که جو بایدن وګټي بیا به د افغانستان د سولې خبرې لومړیتوب ونه لري.
بیا هم خراغلی د امریکا د ولسمشری ټاکنو په اړه باندې د ازادي راډیو ځانګړي خبری مجله اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ایالاتونو کې د ولسمشری د دواړو کاندیدانو ترمنځ رای ویشل شوې دي. د امریکا د ولسمشری کاندیدان جمهوری پال ډونالد ترامپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن دي. ښاغلی ترامپ وایي د ده لپاره په ټاکنو کې بایلل اسانه نه تمامیږي، بلخوا جو بایدن ویلي په ټاکنو کې د ښځو او ځوانانو ونډه خورا زیاته وه. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنې تاریخي ځکه ګڼل کیږي چې د کورونا د وبا پر مهال ترسره کیږي او د امریکا ملت هم د ځینو مسایلو له کبله سره بېشل سوی دی. د امریکا خبری رسنیو اټکل کړی چې ډونالد ترامپ په هغو ایالاتونو کې چې محافظه کار ګڼل کیږي مخکې دی، لکه کنټاکی او ویست ویرجینیا. د امریکا د پخواني ولسمشر مرستیال جو بایدن د لومړنیو نتایجو له مخې په ورمونتا ویرجینیا په ډیر توپیر مخکې دی، خو ستانګزای صاحب د رایو شمیرنې پروسه روانه ده او ارقام هم شیبه په شیبه بدلیږي. که څه هم د ختیځ ساحل په ایالتونو کې رایه اچونه ختمه سوي، په ځینو نور ایالتونو کې د رایه ورکولو مرکزونو مخې ته د خلکو اوږده کترونه تر سترګو کېدل. د راپورونو پر اساس د رایه ورکولو پروسه په آرامۍ مخته تللې ده. د ولسمشر ټرمپ چې د ولسمشرۍ ټاکنو له کاندیدانو څخه دی د ویرجینیا ایالت په ارلنګټن کې وویل:
زه د تسلیمۍ یا هم د قبلولو د وینا په اړه سوچ نه کوم. هیله من یو چې له دې جملې یوه دغسې وینا ولرم. تاسې پوهیږئ چې بریا آسانه ده. بایلل هیڅکله آسانه نه دي، زما لپاره هم.
د امریکا د جمهوری ریاست دوره 4 کلنه ده او عمدتاً د دو ګوندونو جمهوری پالو او دیموکراتانو د کاندیدانو ترمنځ ترسره کیږي. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د دلاویر ایالت په ویلمنګ ټاون ته له رسیدو سره سم خپلو پلویانو ته په خبرو کې وویل:
ما اوریدلی چې پټاکنو کې د خلکو په ځنګړی ډول د ځوانانو او خزو د ګډون اندازه خورا زیاته و. افریقایي امریکایانو هم په زیاته پیمانه ګډون کړي، مثلا په جورجیا او فلوریدا کې تر 15 کلنۍ زړو کسانو برخه اخیسته. زما هدف دا دی هغه څه چې روان دي زموږ د ملاتړ د پیاوړتیا څرګندونه کوي. او به ګورو څه کیږي.
د امریکا د ولسمشرۍ په دغو ټاکنو کې چې د کورونا وبا پر مهال د ترسره کېدو له کبله غیر معمولي بلل سوي، تر 30 میلیونو ډیرو کسانو د پوسټ په انلاین بڼه یا هم د رای ورکولو په مرکزونو کې لمخ کې خپل رای کارولې دي. څرنګه چې ډیرو کسانو د پوسټ لارې رای ورکړې، د نهایي نتیجو اعلان شاید څو ورځې یا هم څو اونۍ وخت ونیسي. د امریکا د ولسمشرۍ تازه ټاکنې یوازې د ولسمشرۍ لپاره نه دي، بلکې د امریکا د مشرانو جرګې او استازو جرګې برخلیک هم ټاکي. د دغو دوو جرګو کنټرول د امریکا د نوي ولسمشر لپاره خورا مهم ګڼل کیږي.
څوک به د امریکا شپږڅلوېشتم ولسمشر شي؟ جمهور غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.5 FM/5 او facebook.com/ازادي راډیو.
د امریکا متحده ایالاتونو په اکثرو ایالاتونو کې ټاکنې شوې، خو په ځینو نورو کې لا هم د رای ورکولو لپاره خلک په قطارونو کې ولاړ دي. په همدې اړه باندې او د امریکا د ټاکنو اړوند نورو مهمو مسلو په اړه باندې به د امریکا غږ آشنا راډیو له خبریال سید سلیمان آشنا سره خبرې وکړو، چې همدا شېبه د ټلیفون په کرښه له واشنگتن ډی سي له موږ سره خبرې کوي. آشنا صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلی. دا راته ووایي چې د رای شمیرنه پیل شوې که څنګه؟
بالکل پہلا شویدہ او بلکہ وقت پہلا شویدہ خو پزنو ختیز ایالتون کی اصلا رائے ورکول بند شو، زکہ چے ختیز کی اغا خپل وقت چے ورتا کلو چے باید ما خام شپگو پوری خلق رائے ورکی اغا مرکزون زنی ترنا وقت پوری، زکہ یلا پاتی شو چے دیر خلق پلین کے ولاڑو او زنی تخنیکی سنزی پیدا شولی، خصوصا پر تخنیکی آلو کې چې دوی قختل زن رائے راټول کی او زن خلق رائے په پیسہ برقی ډول باندې ورکی، الته مشکل پیدا شو. اما په زنو اکثرو کې عادی ده ځکه چې لږ وخت نیسی بیرته راټول کی. اما په جنوب او جنوب غربي اوسو کې تر اوسه پورې زنو ځینو کې رائے ورکول دوام لري، او یعنی رائے شمیرنه شروع ده او هر ایالت خپل رائے شمیری.
د خلکو د ګډون په اړه راته وایي، ګډون څنګه ارزوي؟
کریشته ویم په دغه څو دورو کې، خصوصا څلور دورې د جمهوری ریاست انتخابات چې ما په خپل سترګو یعنی ولیدل او دلته ورته خبري پوښښ ورکو، بیخي دا ځلی استثنایی وو. او د انتخاباتو د کمیسیون د مخې نه ښکاري چې دا ډیر تاریخي وو او علت واضح وو. یو خدا د کورونا ویروس وجه وه چې بینللي یو تاثیر یې درلودو په امریکا کې تر ټولو زیات، ځکه چې دلته ډیر خلک پرې مبتلا دي چې تر میلیون زیات دي، او ډیر خلک پرې مړه دي چې تر نور نړۍ هم تفاوت زیات دی چې تر 240,000 پورې پکې مړه شوي دي. دا یو استثنایي حالات وو، ځکه خو ورته د کمیسیون د انتخاباتو خاص قوانین وضع کړل چې خلک وکړی شي میاشتو مخکې د نومبر د 3 د انتخاباتو ورځنه رایه ورکړي. دا یو جدا تاثیر درلودو. مګر هم دویمه مسله ډیره سخت او لوی او چې هغه ډیر نړیوال تاثیر هم درلودو، هغه په خپل سیاسي اړخ یو چې د جمهوری غوښتونکو ګوند نه دسی یو کاندید ودرېدو چې د نژادي تبعیض مثلا په کرابر سیر شو، د مسلمانانو مثلا په کرابر سیر شو چې باید امریکا ته راتک محدود شي، او زمنن زنی په خپل دنه د امریکا چې کم ډیر امریکا چې خبره د دیموکرات ګوند او د جمهوری غوښتونکو ګوند هغه اساسات وړی چې اختلاف ټکی دی، هغه د جمهور رئیس ټرمپ په دوره کې ډیر اوج ته ورسېدل چې هغه د مدني حقوقو مسله پکې شامل و او تر ټولو زیاته پکې د مدني ازادیو مسله و. په دا د دې سبب شو چې اکثره خلک چې څوک هم واجد د شرایطو په شمول د 13 کلن چې نوې بالغ شوی و او حق لري رای ورکړي، هغه هم ترجیح ورکړي چې اتمن په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. نو دا یو وجه شو چې تر 150 میلیونو پورې خطر اوسه تایید شوی چې خلک رائے ورکړي دي، چې دا ډیر بې ساري ګڼل کیږي او امکان لري چې دا رائے نورم چشمیر کیږي تر ډیر زیات.
لکه څنګه چې تاسو ویل، تاوده کمپاینونه وشول، ولسمشر ټرمپ هم په ځان باندې لګیدلی
تورونه نجات پالنه او دا ټول تقریبا رد کړي او ویلي چې هیڅ دغه سیاست نه لرمه. پر صورت را به شو برته د انتخاباتو په اړه، د په انتخاباتو کې څه باندې 100 میلیونه داوار د پوسټي یا انټرنیټ لاري رای کارول شوي دي، خو اوس راپورونه دا دي چې دغه رایو شمیرل به لږ څه ستونزمن وي، وخت به نیسي. څه فکر کوئ چې واقعا همدغه سي ده که څنګه؟ چارواکي څه وایي؟
ام د سمده دوی خو د هغه څوک چې هغه اداره چې په اصطلاح د دې لپاره مکلفه ده چې نظارت وکړي او بیا رای شمیرلو کې چې هغه ډیر څو ادارې په دې کې برخه لري، احتمالا چې تر 2 هفتو خو خامخا دوام وکړي چې مطلقا شفاف رای ټولې وشمیرل شي. اما تر دې هم زیات وخت شاید ونیول شي. حتی داسې پیشبیني هم شوې ده چې امکان لري د دسمبر میاشتې په اول هفته کې کېدلی شي چې هغه نهایي او د ټولو لپاره د تایید وړ نتایج اعلان شي. اما په اوسنۍ نتایجو کې چې کوم شمیرل کیږي، عام خلک رښتیا درته وایم، د افغانستان کې زمونږ اوریدونکو خصوصا د ازادۍ رادیو او د امریکا غږ اوریدونکو چې څوک باید دې ته غوږ نیسي، یو ټکی باید پام کې ونیسي چې په امریکا کې دیموکراسي غیر مستقیمه ده. دلته د عامو خلکو چې مونږ کله 100 میلیونه رای حسابو، دا هغه رای نه دي چې راسن رئیس جمهور ته ځي. رئیس جمهور په 200 رایو انتخابیږي. پښتنه ده چې دا 200 رای د چا دي؟ دا 200 رای په کانګرس کې او په سنا مجلس کې، په یم بامه سلایم چې په ولسی جرګه کې او په سنا مجلس کې، چې هر څوک اکثریت رای وګټي چې هغه مجموع 538 دي، چې په دې کې هر کاندید په دې دوو کې 200 وګټي، یعنی یو یې رای اضافه د 50% نه هغه ګټون کې اعلان.
بله مننه کوم تاسو
پوری په ځنور رایو کې افسې یاد کوم چې تر اوسه پوری د دیموکرات ګوند کاندید لک مخکې کاری او ټرمپ لک شاته.
او مننه. فقط په اخر کې غواړم پوښتنه لاند کراته وي چې د افغانانو سره تاسو خبرې کړي، د افغانانو چې رای ورکول حق لري هغه څه وایي؟ لاند کراته وایي
دا ځلې استثنان ګنچ میر افغانانو په انتخاباتو کې برخه اخستې ده چې موږ ورسره خبرې کړي په نیویارک کې، خصوصا په فلوریدا کې او په کالیفورنیا کې او په ورجینیا کې چې ډیر افغانان میشتي او رای ورکړي ده. اکثریت د افغانستان مسلې اولویت کې نیولې ده، لومړیتوب ورکړي ده او ګوري چې کم کاندید به ډیر د ترای ورکي، مګر خپل استادو ته هم چې رای ورکړي ده د سخکاري چې تر ډیره هغه کاندید ته ترجیح ورکړي ده چې د افغانستان مسله ورته ډیره مهمه.
ډیره مننه کوم سید سلیمان آشنا د امریکا غږ رادیو او ټلویزیون خبریالو له واشنگتن ډی سی له موږ سره د انتخاباتو په اړه باندې په ژوندۍ توګه باندې جزئیات شریکول.
ازادي خبری مجله اوري.
هغه څوک چې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه اعلانېږي څومره د افغانستان د رواني جګړې د پای ته رسولو لیوالتیا لري. د افغانستان د سولې پروسه هم حساسې مرحلې ته داخله شوې او ویل کیږي د امریکا تازه پالیسۍ دغه پروسه اغیزمنه ولی شي. صالح محمد صالح په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره په دې اړه مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتلی دي چې د امریکا د ولسمشري ټاکنې د افغانستان د سولې پر پروسه واقعا څه اغیز کولای شي؟
که ټاکنې ډونالد ترامپ وګټي، نو د سولې بهیر کېدای شي چې ادامه پیدا کړي، خو که جو بایدن وګټي بیا به د افغانستان د سولې خبرې لومړیتوب ونه لري د جو بایدن دپاره، ځکه چې هغه به ډیر زیات په اولو 2 میاشتو کې مصروف شي تر څو د خپل ځان دپاره ټیم جوړ کړي، وزیران وټاکي، خپل د دولت اراکین وټاکي، په دې کې به ډیر زیات مصروف شي. دویم، د خپلو 4 کلنې پالیسي ستراتیژي جوړول او د ډونالډ ترامپ موقفونو تغییرول، لومړیتوبونو تغییرول، په دې کې به ډیر زیات بخشي جو بایدن. د دې په خاطر به د افغانستان سولې پروسه یو څه متضرره شي که جو بایدن یې وګټي. ایدې تر څنګ سره جو بایدن د پاره د راتلونکي ټول ټاکنو کې د امریکا نور لومړیتوبونه به ورته ډېر زیات اهمیت ولري، لکه په داخل د امریکا کې د کورونا مسله شوه، د امریکا کې د اقتصاد مسله شوه، او په دنیا کې د روسیې او د چین سره تقابل او د هغوی څخه د تهدید ډار چې په امریکا یې لري، همداسې د منځني ختیځ کې کوم کړکیچونه چې روان دي، دا به د جو بایدن لپاره ډېر لومړیتوب لري.
د ډونالډ ترامپ اداره له هڅو سره سره ونتوانېدله چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. اوس که نوی ولسمشر واک ته راځي، دغه جګړه به څومره وکولی شي چې واقعا پای ته ورسوي؟
ډونالډ ترامپ نشي کولای چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خو د ډونالډ ټرمپ مخکې ولسمشرانو هم نشو کولای چې دا جګړه پای ته ورسوي. د راتلونکي ولسمشر که هغه ډونالډ ټرمپ اوسېږي که جو بایدن اوسېږي، هغه لپاره به هم ډېر ستونزمن کار وي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. افغانستان که داسې دوی ښکېل شوي دي چې نه د افغانستان نه وتلی شي، ځکه هلته طالبان ډېر قوي شوي، نوره ترهګرۍ ډېرې دي په افغانستان کې، او نه په افغانستان کې پاتې کېدلی شي، ځکه د امریکا خلک هم غواړي چې د افغانستان نه باید خپل سرتېري باید وباسي.
د افغانستان د سولې پروسه به څه فکر کوئ چې اوس نوې مرحلې ته داخلیږي، د نوي ولسمشر په راتګ سره که به له کړکېچ سره مخامخ کېږي؟
راتلونکی ولسمشر که ترامپ اوسی که جو بایدن اوسی که اغوی ده پاره با افغانستان دیر زیاد لمریتوب و نلری، ځکه چې په داخل د امریکا که اغا سیاسی فشار پا رئیس جمهور باندی نشته، لکه هر ورځ په لزگون مظاهره په مختلف و خارون د امریکا که کیگی، یوه مظاهره تر اوسه پا دیده رشوی چه افغانستان دوی خپل اسکر باید رو باسی. نو سیاسی فشار چه پا ولسمشر باندی نو اوسی گی بی اغوی هم لمریتوب نور کوی مسائل تا غوډه پر مهم درج د امریکا خلک څه غواړي او څومره فشار ده په ولسمشر باندې لکه کانګرس پالیسی جوړونکي او عوام خلک.
هاشم وحدت یارو په واشنگتن کې د سولې د نړیوالو چارو د نسوت مشر د افغانستان په اړه باندې دا چې د امریکا انتخابات به د افغانستان په وضعیت او په تیره بیا د سولې په پروسې څه اغېز کوي په دې اړه خپل تحلیل را سره شریک. اوس به ورشو د عامو افغانانو نظرونه به واورو چې هغوی د امریکا د انتخاباتو په اړه څه وایي.
نوم می سنگر رحمانی دی. د امریکا د متحده ایالاتو انتخابات به په افغانستان باندې حتما اغېز کوي، خو موږ به په نیک فال نیسو چې هر څوک دغه زموږ هیل او ارزو تې دا ده چې په افغانستان کې دغه د سولې خبرې چې روانې دي له شدت ورکړي تر څو دا مثبت طرف ته لاړ شي او نتیجه ورکړي او په افغانستان کې سوله او آرامي راشي. دا ښکاره خبره ده چې هغې په خپله د خپلو ګټو دپاره چې په افغانستان کې د هغې ګټې خوندي کېږي هغه کارونه کوي، هغې خپلې پالیسیانې او هر څه د مخکې نه جوړې کړي، یو چوکاټ موجود دی. خو د افغانانو هیله او توقع هم دا ده چې په افغانستان کې سوله راشي.
گوهر رحمان دی او د شګل ولسوالۍ د شینکوړک د کلي اوسیدونکی یم. د امریکایي انتخابات په دې کمپاینی برخه کې په موږ باندې یو څه اغېز کړی دی، ځکه چې قسمه قسم خبرې اورېدل کېږي چې د امریکایي ځواکونه د افغانستان هغوی غواړي چې وباسي، او که دا کار وکړي نو دا په افغانستان باندې یو ډېر بد اغېز پرېستلی شي، ځکه تېرو تاریخ ته او د تېرو مسایلو ته په کتو باندې. زه خپله په دې عقیده باندې یم چې د امریکې د انتخاباتو ګټل او بیلل دا به په افغانستان باندې کوم اثر پرې نه باسي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصری وایي.
امریکایي خبرونه ورلد پالیټیک ریویو په خپلې تازه غنې کې په دې اړه چې د امریکا نوې ټاکل کېدونکې ولسمشر به په افغانستان کې له کومو سختو انتخابونو سره مخامخ وي مقاله خپره کړې ده. په پیل کې راغلي که څه هم د سپتمبر له 12مې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکي په قطر کې خبرې کوي، خو د سولې د موافقې په برخه کې پرمختګ ټاکنی دی او لا هم معلومه نه ده چې آیا د امریکا متحد ایالاتونه لا هم لیوالتیا لري چې د خپل تاریخ په تر ټولو اوږده جګړه کې دخیله پاتې وي. د خبرونې په حواله وسلولو طالبانو هم لیوالتیا ښوولې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دویم وار لپاره د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي. په لیکنې کې د طالبانو د دې لیوالتیا څرګند دلیل دا ښول سوی چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې پروسې ته بې صبره دی، او په وروستیو کې یې په یوه ټویټ کې ویلي چې له افغانستانه په کار د ټول امریکایي ځواکونه تر کرسمس پورې خپلو کورونو ته ستنسي. د ورلد پالیټیک ریویو خپرونې د لیکنې په یوه برخه کې راغلي که څه هم په قطر کې د روانو مذاکرو پر مهال د دولت مذاکراتي هیات په افغانستان کې د اوربند غوښتنه مطرح کړي، خو طالبانو نه یوازې اوربند ته غاړه نه دی ایښې، بلکې په افغانستان کې د خپلو حملو شدت هم نه دی کم کړی. د لیکوال په باور د امریکا د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان هم ډونالډ ټرمپ او هم جو بایدن په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلوي نه ښکاري. بلې خبرونې ډیفنس پوسټ په خپل پرونی غنی کې د افغانستان په اړه پر یوې متفاوتې موضوع تمرکز کړی او د یو مقالې سرلیک دی: افغانستان ولې د نګورنو قرباخ په موضوع کې د آذربایجان د ملاتړ ژمنه کړې ده. د خبرونې په لیکنه د آذربایجان ملاتړ له هغو هیوادونو سره د کابل لیوالتیا منعکسوي چې د نړیوال تجارت په زیاتوالي کې له افغانستان سره مرسته کولای سي. د لیکنې د لیکوال په باور افغانستان خپل له کلونو راهیسې په یوه ناپایا جګړه کې ښکیل دی او د یو بل هیواد نامعقولو ادعاو ته د کابل ځواب د افغانانو لپاره غیر منتظره او حیرانوونکی ښکاري. لیکوال زیاتوي په لنجمن سیمه نګورنو قرباخ کې د ارمنستان او آذربایجان د جګړې د پیل په دویمه ورځ یعنی د سپتمبر پر 28مه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي اعلامیه کې ټینګار وکړ چې نګورنو قرباخ د آذربایجان د خاورې په رسمیت پیژندل سوې برخه ده. د دیفنس پوسټ خبرونې په لیکنه د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې په نګورنو قرباخ کې د اوربند غوښتنه کړې په عین حال کې د آذربایجان ملاتړ هم اعلان کړی دی. د لیکوال په وینا د افغانستان د حکومت دغه اعلان د افغانستان او آذربایجان د تاریخي تعامل د بیا ژوندي کېدو سبب سوی دی. لیکوال په 1990 کلونو کې نګورنو قرباخ ته د افغانستان د سلګونو جنګیالیو لیږلو ته هم اشاره کړې چې په دغو جنګیالیو کې له 0 تر 1500 یې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او ایران له ملاتړ برخمن و چې د پیسو په بدل کې د آذربایجان په ملاتړ جنګېدل. د هغو پیسو اندازه نه ده شوول سوې.
ازادي راډیو تغواگی است. آیا د افغانستان نړیوال مرستندویان بل دغه هیواد سره مرستې کمی کړي؟ رویټرز خبری آژانس په یو راپور کې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د کیدونکو کانفرنس په اړه چې په پام کې د رواني نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړ شي وایي د متحدو ایالاتونو په ګډون د افغانستان یو شمیر مهمو مرستندویانو داسې نښې ښکاره کړي چې ګواکې په دې کانفرنس کې بل دغه هیواد سره د کمو مرستو ژمنې وکړي. د افغانستان د مالیې وزارت دغو اندېښنو ته په پام وایي تر اوسه نړیوال د افغانستان له حکومت سره د مرستو دوام ته متعهد دي. نوریاس نوریاو نور جزئیات.
نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره په راتلونکي کنفرانس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کیدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرایط کیږدي. رویټرز خبری آژانس د ځینو سرچینو له قوله وایي د امریکا متحدو ایالتونو او د ناتو یو شمیر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندویه کنفرانس کې به چې په پام کې ده د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې جوړ شي له دې هیواد سره د راتلونکو 4 کلونو په مخ د کمو مرستو ژمنه وکړي. دغو سرچینو چې له موضوع خبري او روی ترز ای نمونه نه دی په ډاګه کړی ویلي متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هیواد دی په پام کې لري له دې هیواد سره په ملکی برخه کې کلنۍ مرستې $800 میلیون ته راکمې کړي. یوې سرچینې دا هم ویلي چې واشنگټن غواړي کېدونکې مرستې پر یو کال پورې محدودې کړي نه پر 4 کلونو پورې چې تر اوسه معمول وو. د سرچینو ویلي د ناتو یو شمیر نورو غړو لکه برېټانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې دیش کمی کړي. رویټرز په دې راپور کې په دې اړه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو د نظر اخیستو هڅه کړې خو چارواکو ورسره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان حکومت په تېره بیا د مالی وزارت چې د دغه کانفرنس لپاره تیاری نیسي له مخکې په دې اړه خبر ورکړل شوی و یا یې د نړیوالو لخوا د مرستو د کمیدو نښې لیدلې؟ د افغانستان د مالی وزارت د ویان شمروز خان مسجدي نظر واخیست. نوموړی وایي تر اوسه پورې دا مسله نه ده راپورته شوې چې ګواکې نړیوال د افغانستان سره مرستې کمې کړي.
امنګ تر اوسه پورې هیڅ داسې علایم یا نشانه د خپل همکارانو نه دی لیدلې. او کدا کومکونه یې کنه یې خود افغانستان د حکومت پلان خو هم دادی چې پاینده 4 کلونو کې منګه کچرته خدای وکړ سول راغله خپل منابع باید زیات کو او خپل ملي اواید هغه کچ ته استه په تدریج ورسو چې 4 کال وروسته زمنګ خپل عام مصارف چي دي عامه مصارف د حکومت مصارف هغه باید اکثریت مطلق خپل ملي منابع څخه ولرو.
د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په کانفرنس کې نړیواله ټولنې له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د 4 کلونو په مخه د $15.2 میلیارډ مرستې ژمنه کړې وه. یعنی په کال کې $3.8 میلیارډ د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د دې هیواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
افغانان هم د امریکا انتخابات ساری غنی سمسونی پام دیاړه را لګلی. اسمت الله افغانیار لیلمند لیکلی د امریکا ټاکنې د افغانستان په حالاتو اغیز کوي کې ټرمپ وګټي د سولې خبرې بر روانې ساتي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلی ک ټاکنې بایدن یا ټرمپ وګټي لوی بدلون به د افغانستان د پالیسۍ برخه کې ونه لري. سمیع الله حلیمی لیکلی دی د سولې در وصولو لپاره باید هڅې چټک شي ځکه چې نور افغانان د امن په فضا کې ژوند وکړي. تر بل نیم ساعت به چې په افغانستان کې اته بجې کېږي زه بیا ستاسو خدمت ته راشم. خو اوس مایک جکفر احمدی ته سپارم څو خبري مجله وړاندې کړئ.